به نوشته روزنامه اگر ترکیه به میدان جنگ داخل شود، اولین قربانی آن همین روابط حسنه این کشور با مردم افغانستان خواهد بود، لذا عساکر ترکیه در افغانستان بهتر است خارج از صحنه جنگ با مردم افغانستان کمک کنند.
مرور بود بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. 8 صبح شد به وقت کابل و حالا احمد شبر با شما. سلام و خوش آمدید.
مصطفی صدیقی مننه، تاسو ستړي مشي او اوریدونکو ته سلامونه. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د یو ساعت په مخه د پرې خبرونه کې مو د هلمند پر مارجه ولسوالۍ له پیل شوي بریده خبرو چې نن د شپې 2 بجې په زرګونو بهرني او افغان عسكر دغه ولسوالۍ ته ورشي وشول. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې له جان قالی کوزي څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
هلمند ولایت په مارجه کې ستر پوځي عملیات پیل شول. ناتو وای په فرا کې له شلو زیات وسلوال وژلي. یو ایرانی په اعدام محکوم شو او په عراق کې القاعده شبکې مشر ګواښ کړی چې راتلونکي انتخابات به بند کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورني خبرونه. د امریکا په مشرۍ په زرګونو عسکرو د افغان ځواکونو په ملتیا په هلمند ولایت کې د طالبانو د وروستي سنګر د ماتولو په مقصد ستر پوځي عملیات پیل کړل. چارواکي وایي د مارجې پوځي عملیات نن سهار وختي پیل شول او زیات شمېر امریکایي پولي عسکر د هلیکوپټرونو په واسطه ځای په ځای شول. تر اوسه نه ده معلومه چې څه شمېر وسلوال به په مارجې کې پاتې وي، خو د امریکایي ځواکونو قمندانان وایي دوی اټکل کوي چې د سلو بهرانیانو په شمول د 400 او زرو تنو ترمنز وسلوال په مارجی کې پاتې دي. چارواکي وایي د دې ګډو عملیاتو مقصد په سیمه کې د افغان حکومت د واک پراختیا او له طالبانو څخه د خلکو د ملاتړ له منځه وړل دي. ناتو وایي نړیوالو او افغان ځواکونو په فراه ولایت کې د جمعې په ورځ له وسلوالو سره په جګړو کې له شلو زیات وسلوال وژلي او 15 ژوندي نیولي دي. جګړه هغه مهال ونښته چې ګډو ځواکونو د طالبانو د هغه مشکوک قومندان لټون کاوه چې د بقوا ولسوالۍ د ځان وژونکو حملو په تنظیمولو او نورو اعمالو تورن دی. ناتو وایي یو وسلوال چې په یوې قلا کې پټ و د نړیوالو ځواکونو په لورې لاسي بم وغورځاوه، او کله چې د ګډو ځواکونو عسکرو قلا ته د ننوتلو هڅه وکړه ځان وژونکي خپل د چاودېدونکو موادو واسکټ وچوه. له چاودنې سره سم زیات شمېر وسلوالو په ګډو ځواکونو حمله پیل کړه او ورسره سم جګړه پیل شوه. د ناتو او افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. هغه ایرانی چې د تیر جون میاشتې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې نیول شوی و له یو شمېر نورو بندیانو سره په ګډې محاکمې کې په اعدام محکوم شو. دا سړی احمد کریمی نومیږي او د محارب په جرم مجرم پیژندل شوی. د کریمی مور فاطمی فردا راډیو ته ویلي زوی په 2003 میلادي کال کې په امریکا کې کار میندلی و او غوښتل یې د کردانو له سیمې څخه متحده ایالاتو ته لاړ شي، خو په تلو بریالی نه شو او بیرته خپلې دندې نجارۍ ته یې دوام ورکړ. فاطمه وایي زوی یې د سیاسي دلایلو له وجې استخباراتو نیولی دی. فاطمی دغه راز د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون ته هم لیک استولی او د خپل زوی د دوسیې په اړه یې له ده څخه مرسته غوښتې ده. په عراق کې د القاعده شبکې مشر ابو عمر البغدادي په یوه ویډیویي پیغام کې ګواښ کړی چې په پوځي زور به په عراق کې راتلونکي انتخابات بند کړي. البغدادي وایي د مارچ د 2 انتخابات د شیعګانو لخوا پلان شوی سیاسي جنایت دی. البغدادي ویلي دوی به له ټولو ممکنو قانوني لارو څخه کار واخلي خو پوځي لار به یې په سر کې وي. د امریکا متحده ایالاتو د چین دا غوښتنه رد کړه چې وایي جمهور رئیس باراک اوباما د تبت له جلاوطني روحاني مشر دلای لاما سره نه ګوري. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس ویل د باراک اوباما او دلای لاما لیدنه کتنه به له پلان سره سم د راتلونکي پنجشنبې په ورځ چې د فبروري 13 ده وشي. پرون سهار د چین بهرنیو چارو وزارت د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې دا خبرې دې نه کېږي، ځکه چې د اوباما او دلای لاما غونډه به د چین او امریکا اړیکې چې هسې هم ترینګلې شوي دي نور هم خراب کړي. چین دلای لاما تورنوي چې د تبت د خپلواکۍ هڅې کوي. دا تور کله ناکله دلای لاما رد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو په جنوب کې د الاباما د ایالت په پوهنتون کې ډزې شوي دي. په دې پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. رپورټونه وایي چې یوه استاده د ډزو په تور نیول شوې ده. دا پیښه د جمعې په ورځ د هند سویلی خار کې وشوه. ډزې هغه مهال وشو چې د بیالوژۍ په پوهنځي کې غونډه روانه وه. مسؤولانو وویل چې په وژل شوو او ټپي شوو کې محصلان نشته، خو ټول د پوهنځي مربوط کسان دي. او نن د افغانستان کرکټ ټیم په عربي متحده اماراتو کې د شلو اورونو لوبه له کوربه اماراتو سره کوي. دا لوبه په دوبۍ کې کیږي. افغانستان پرون په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه له هالند سره وبایلوله. هالند افغانانو ته په څلورو وکټونو کې ماتې ورکړه. که چیرته د افغانستان کرکټ ټیم نن د عربي متحده اماراتو ټیم ته په ښه امتیاز ماتې ورکړي، نو د روان جام فاینل ته به ووځي چې له دې سره به د امتیاز ترلاسه کړي چې راتلونکي میلادي میاشت په ویسټ انډیز کې د شلو اورونو په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د هلمند پر مارجا ولسوالۍ بهرني او افغان اسکر ورشي وشول. پر روانه خپرونه کې د دې جګړې حال درکوو. که یو لور ته له وسلوالو سره جګړه کیږي، بل لور ته د سولې هڅې هم روانې دي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د سولې لپاره وړاندیزونه کړي. له حکومت مخالفه وسلوالو سره څرنګه سوله کیدای شي، په دې اړه پر روانه خپرونه کې یو بحث خپرو. د سپین ماڼۍ امنیتي سلاکار وایي چې سوله افغانان افغانستان ته پخپله راوستلی شي. له جیمز جان سره هم ځانګړی مرکه لرو او یو شمېر نور مطالب تر نهو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرنیو پوځیانو او افغان عسکرو نن د شپې 2 بجې په هلمند کې د طالبانو پر یوه غښتلي مرکز حمله پیل کړه. دغه برید چې هلیکوپټرې پکې د پولیو پوځیانو ملاتړ کوي، د مارجې په مرکز شوی دی، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره وسلوال طالبان په مارجې کې دي. بهرني ځواکونه اټکل کوي چې د 400 او 1000 ترمنځ طالبان به په مارجې کې وي، چې په دوی کې تر 100 ډېر بهرني مشکوک ترورستان دي. د مارجې د عملیاتو په اړه د نړیوالو اژانسونو په استناد جان خالق کوزای رپورټ لري.
د مارجې عملیات د نړیوالو او افغان ځواکونو تر ټولو ستر ګډ پوځي عملیات دي، او له هغه وخت راهیسې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو دیشو زرو عسکرو د استولو پریکړه کړې، دا د جګړې د لوري د بدلون په مقصد تر ټولو ستر پوځي عملیات هم دي. د امریکا د پولو ځواکونو قمندانان وایي په مارجې کې ممکن د 100 بهرنیانو په شمول د 400 او 1000 ترمنځ وسلوال پاتې وي. د اژانس په وینا مارجا د طالب وسلوالو او د اپینو د قاچاقونکو په ستر مرکز بدله شوې ده. د امریکا د شپږم سمندري ځواک د دریم غونډ قمندان جاشوا وینفری وایي د جنگي هلیکوپټرو لومړنۍ جوپه د مارجې په داخل کې ښکته شوې ده. په دې عملیاتو کې په سلګونه امریکایي عسکر د افغان ځواکونو په ملتیا په هلیکوپټرو کې د هغو ساحو د پاسه ګرځي چې وسلوالو پکې ماینونه ایښي دي. د افغانستان په جنوب کې د ناتو ځواکونو قمندان بریج جنرال نیک کارتر وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 15,000 عسکر برخه لري چې شاوخوا 5,500 په مارجې کې ځای په ځای شوي، او دغه راز انګلیسي عسکر په نادلي ولسوالۍ کې عملیات کوي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي عملیات په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو د هلیکوپټرو لخوا د فیشنګونو په خوشګولو سره پیل شول، او په هر ځای کې د هلیکوپټرو غږونه اورېدل کیږي. اژانس لیکي د سیمې سپینګرو او قومي مشرانو له نړیوالو ځواکونو څخه غوښتي چې عملیات د ژر ترسره کړي او د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د طالبانو یو سیمه ییز قومندان قاری فیض الله رویترز اژانس ته ویلي د دوی شاوخوا 200 وسلوال د نړیوالو ځواکونو په ضد جګړو ته چمتو شوي دي. ناتو ځواکونو له ځایي خلکو څخه غوښتي چې خپل کورونه دې نه پرېږدي. خدای نه دي ویلي چې دا عملیات به په کومې اوږدې او دوامدارې جګړې بدل شي. د امریکایي ځواکونو قمندانان وایي د اوږدې مودې پلانونه او له حملو څخه د خلکو په خبرولو سره به د امریکا پوځ د عراق د فلوجا د ښار تجربه بیا تکرار نه کړي. امریکایي ځواکونو په 2004 میلادي کال کې د عراق په فلوجا ښار باندې د حملې په مهال تقریبا ښار بیخي ویجاړ کړی و، او په دې کار سره د امریکا د حکومت په وړاندې د عراقیانو غوسه زیاته شوې، او تر اوسه هم په زړونو کې کرکه موجوده ده.
د مرجې د عملیاتو په ارتباط مو رپورت اوریده ویل کېږي چې د مرجې په شار کې شاوخوا 80,000 کسان ووسی او پر دغه شار په زرګونو نړیوالو او افغان عسکرو عملیات نن سهار وختي یعنی د شپې 2 بجې پیل کړی دی. له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو خبریال دا اوس په ټلیفون را سره دی. څرنګه تاسو څه تازه معلومات ترلاسه کړی دي چې د عملیات څرنګه روان دي؟
ډیر مننه کوم. موږ وړاندې تر دې چې له خلکو سره خبرې وکړو، د هلمند والي د ویان داود احمدي سره خبرې وکړو، چې ممکن لکه چې تاسو د نړیوالو رسنیو خبره کړله، تېره شپه په 2 بجې باندې افغان او ایسر ځواکونو هغه عملیات چې څو ورځې رئیس اعلان شوي دي، هماغه پیل شوي دي. د مرجې په سیمه کې که څنګه د مرضی خلک وایي چې ښکاره بدلون د دې عملیات د پیل کېدو سره نه لیدل کېږي، خو ځینې سرچینې وایي چې تېره شپه بهرنیو ځواکونو د خپل ځواکونو پراخې ډلې د مرجې ولسوالۍ د کیمپ او ځینې چارګانو په سیمه کې د هلیکوپټر په واسطه تاکړي دي، او دوی تر څنګ لشکرګاه ته څیرمه د باباجي او سیاسي غربي په سیمه کې چې د خپل عملیاتو د پیلېدو یوه سیمه وه، دلته هم باید عملیات شوي وای. په دې سیمه کې ملکي کسان وایي چې وړاندې تر دې بهرنیانو موږ هم اوسې په کلو کوڅو او بانډو باندې دوی چې کله سا راوځي د کورونو نه نو بهرنیان ویني چې د هلیکوپټر په واسطه راتاسوي دي. فعلا کوم خاص تغییدل کېږي، د لشکرګاه پر اسمان باندې هم کله کله د امریکایي جیټ الوتکو قهرجنې تېرېږي، او د لشکرګاه تفسیر نه د نږدو سیمو نه هم ځینې غټ غټ د چاودونو اوازونه لشکرګاه ته رسېږي.
د کډوالو څنګه حال دی؟ پرون تاسو کې د سره پټونه لرل چې یو شمېر کسان چې له مارجی وزي وسلوال طالبان نه پلیشتي، څنګه نن د کډی بیا هم د لشکرګاه پلور روان دي؟
اوس خو لا څار ډیر وخت دی مرکز ته پورته شوی دی، ممکن دا وابه ته ویدو سره خلک کډی بیا لشکرګاه ته ولیدل، چې خو تر تیر ورځې پورې شپږ سوه اته څلوېښت کورنۍ د سرویس یو چې راغلي دي. مګم او خلکو هم مطلوب شکایت کوي چې وسلوال کسان د سیمونه نه پرېږدي چې عملیات پکې کېدونکي دي، خصوصا د مرجی ولسوالۍ نه. چې همدان کارنوم د ځینو کسان سره خبرې وکړې، دوی وایي چې پر هره چرایي باندې د پاټک غوندې یو سیستم جوړ شوی دی، او که څوک له کډې سره وي هغه څوک نه پرېږدي چې ووځي. منته هغه کسان چې د پامیل د مریضۍ شکایت کوي یا بله کوي یا په بله باندې تلی شي، یوازې د پامیل له غړو سره وتلی شي، د کوره بسترې او دغه مواد ځان سره نشي ایستلی.
له بيځای شوې سره د مرستو ژمنې شوې وي، څنګه مرستې ورسره شوې؟
تر دې دمه که څه هم موږ سکاره کوم ورګان دلته لای چې د چا سره مرسته وکړو، خو په مجموع کې د سری میاشتې او د ماجرونو ریاست وایي چې موږ د نږدې لازر کورنۍ سره د مرستو اماده مواد لرو او چمتو یو. مګم د دغه تازه د سو کورنۍ سره تر دې دمه یوازې د شپېتو کورنۍ سره د سری میاشتې ریاست لورې دوه ورځې وړاندې مرسته وسوله، او دوی وایي چې موږ دغه نور کورنۍ سره هم د هر څه ژر مرستې د کېدو تابعه نیسو، او موږ اماده یو چې مرسته وسره وکړو.
مننه. د مرجې د عملیاتو په ارتباط په پرلتونکو خبرونو کې هم د تاسو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو چې وګورو چې دغه عملیات څنګه روان دي، او تر اوسه پورې لکه څنګه چې د ازادي راډیو د خبریال په وینا تاسو واوریدل چې خاص بدلون د دغه عملیاتو له پیل سره نه در رامنځته شوی.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسالو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سپین مانی امنیتی سلاکار تیرونی په کابل کې ول جیمز جان سره زموږ خبريال مجاهد جواد په افغانستان کې د امنیت او د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي ژغیدلې. د دې مرکه دا ورېدو بل نه درکو.
د سپین مانی امنیتی سلاکار خغل جیمز جونز، لمړی مننه چې تاسو د ریډیو ته مو د مرکه لپاره وخت ورکړ. زما لمړی پوښتنه تاسو څنګه چې تاسو امنیتی سلاکار استئ، نو د افغانستان امنیتی وضعیت څنګه ارزوي، او آیا له دې خبرې سره تاسو هم موافق یاست چې وايي په افغانستان کې امنیتی وضعیت ورځ په ورځ مخ پر خرابېدو ده؟
Well, I think the overall security situation in Afghanistan has to be measured on three fronts. One is
زه فکر کوم چې د ټول افغانستان امنیتی وضعیت باید په څو سيزونو باندې اندازه کړای شي. یو د خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه، د غرض اقتصادي پرمختګ، غوره حکومتداري، او د قانون د پلي کېدو په واسطه هم امنیتی وضعیت ارزول کېدای شي. زه فکر کوم چې په دغه دریو واړو برخو کې پرمختګ تر سترګو کیږي، او زه فکر کوم چې موږ په سم لوري روان یو.
And I think we're moving in the right direction.
مننه څومره ډاډه یاست چې د افغانستان په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي پرختیا هم د دې هیواد ستونزې حل کړي؟
Well, I don't think the U.S. strategy is designed to solve the problems in Afghanistan. I think ultimately Afghans will solve the problems.
زه فکر نکوم چې د امریکا ستراتیژي د دې لپاره جوړه شوې وي چې په دې هیواد کې ستونزې حل کړي، ځکه زه فکر کوم چې د افغانستان ستونزې به خپل افغانان حلوي، او له همدې امله غواړو افغانانو ته دا فرصت برابر کړو چې خپل برخلیک او راتلونکي په خپل وټاکي، او په دې برخه کې نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې دلته میش ټول څلور سلوي هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي.
تاسو د بهرنیو هیوادونو حضور ته په افغانستان کې اشاره وکړه. په افغانستان کې د بهرنیانو د عملیاتو په طریقې باندې هم خلک اندېښنې لري. تاسو ته به معلومه وي چې دا افغانان نه خوښوي چې په کورونو باندې بي اجازه او په ځانګړې توګه د شپې له خوا ورنه نوځي. آیا فکر کوي په دې برخه کې به یو بدلون راشي؟
په دې اړه د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال میکریسټل او قومندانان یې ډېر حساس دي. په دې برخه کې هر کله یو توازن موجود وي چې مخالفین وځپل شي او په عین حال کې د ملکی خلکو ژغورنه وشي، او په رښتیا هم غواړو چې د ملکی وګړو له مرګ ژوبل څخه مخنیوی وشي، او دغه راز غواړو چې د افغانانو د کلتور درناوی وکړو.
مننه. داسې هم ویل کېږي چې د امریکا د حکومت او د حامد کرزي ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. په دې اړه څه نظر لري؟
نه، زه فکر نکوم چې د دوی دواړو ترمنځ د مخالفت موجود وي، بلکې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو سره خبرې کړي او د تفاهم تر رسیدلې چې دواړه مشران څه کول غواړي. زه فکر کوم چې دلته مونږ یو ښه حضور لرو، او مونږ غواړو چې د افغان حکومت او خلکو له قانوني کړنو څخه ملاتړ وکړو.
ګوري، د بیلګې په توګه د فساد په اړه چې د امریکا حکومت وایي چې فساد د افغان حکومت په ادارو کې اوج ته رسیدلی، خو د حامد کرزي حکومت وایي چې 30% زیات مرسته شوي پیسې خپل د بهرنیانو لخوا لګول کیږي او هغوی هم په فساد کیلدی. آیا دا رښتیا ده؟
Well, I'm not the expert on who's corrupt and to what degree there is corruption, but
په هر صورت زه په دې کې تخصص نه لرم چې څوک په فساد کې خیل دي او تر کومه کچه فساد موجود دی. خو په عمومي توګه فساد که په هر حکومت کې وي، نو په دې سره د خلکو اعتماد ته صدمه رسیږي. نو که فساد په هر ځای کې موجود وي، باید ورسره مبارزه وشي، او مونږ هیله لرو چې ولسمشر حامد کرزی به په دې برخه کې سکال خپل ځواکمن رهبریت وښيي.
مننه. په افغانستان کې د ستونزو د حل په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران ونډه څه ډول ارزوي؟
Well, Afghanistan doesn't live in isolation, lives in a region.
افغانستان په جلا توګه ژوند نه کوي، بلکې په دې سیمه کې چې لا دیموکراسي پکې ځوانه او تنقیده ژوند کوي. مونږ باید په سیمه ایز توګه تمرکز ولرو چې بل اخره د سیمه د خلکو ژوند خوندي وي، او له افراطیت ورته ویر نه وي، او د ښه ژوند حق ولري چې په دې برخه کې یوازې همدومره ویلای شم.
مننه. او آیا ستاسو هیواد په دې برخه کې هڅه کړې چې له افغانستان سره د دغو هیوادونو مرسته راخپله کړي؟
Of course, we're working with all countries in the region.
بله، به له شکه چې مونږ په دې سیمه کې له ټولو هیوادونو سره کار کوو، ځکه مونږ نه غواړو چې افغانستان د یو ځل بیا هغو سختو ورځو ته وګرځي چې طالبان پکې واکې وو. دا د ویاړ ځای دی چې ښوونځي بیرته پرانستل شوي او افغان هلکان او نجونې زده کړې کوي، او اوس باید د افغانانو امنیت خوندي، حکومتداري ښه شي او قانون پلی شي.
را به شو د سولې برخې ته. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په وړاندې کوم خنډونه وینې؟
Well, I think that that's something that again Afghans will have to decide because this is a sovereign country and
زه باید وایم چې دا بیا هم هغه څه دي چې خپل افغانان باید په اړه تصمیم ونیسي، ځکه دا یو خپلواک هیواد دی. خو زموږ توصیه به یوازې دا وي چې ډیر لري او ډیر تیز باید ګام پورته نکړو، او دا ښه خبره ده چې داسې یو ملي پروګرام باید وي چې د پخلاینې په برخه کې کار وکړي او هغو ته زمینه برابر کړي چې غواړي خپل هیواد ته خدمت وکړي.
مننه. تاسو وګورئ چې یو خواته نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه متحده ایالات د حامد کرزي د سولې د پروګرام ملاتړ کوي، خو له بلې خوا همدا اوس د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو چمتووالی نیول کیږي. فکر نه کوي چې دا ډول عملیات ښایي د سولې پر خبرو باندې ناوړه اغیز وکړي؟
نه، په افغانستان کې حالات ټول یو خیل نه دي. د بیلګې په توګه ما تیره ورځ په پنجشیر ولایت کې سوله، ثبات او امنیت ولیده. دغلته ښه حکومتداري مو ولیده چې اقتصادي پروګرامونه لري، خو کله چې هلمند او کندهار ته ولاړم، نو باید ووایم چې په امنیتي برخو کې باید کار وشي چې بیا ډېر ژر هلته اقتصادي پروژې پلی شي، او دغه راز د قانون پلي کېدل له غوره حکومتداري سره رامنځته شي، ځکه خلک غواړي چې د پرمختګ پر لور روان شي.
مننه. زما وروستۍ پوښتنه، دا څنګه ښنی موجود دي چې د افغانستان شمالي ولایتونو کې د طالبانو په خبرېدو سره خای نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته امنیتي ګواښ متوجه شي، بلکې حتی د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم ګواخ متوجه شي په دې اړه څه نظر لري؟
Well, I think it's very clear that
زه فکر کوم چې دغه سخت دریزی او ترهګری په هیڅ ځای کې نشي خبرېدلای. په عمومي صورت چیرې چې په غوړه توګه قانون پلی شي او غوړه حکومتداري وي نو ترهګر نشي پاتې کېدای. زموږ هدف هم دا دی چې افغانستان داسې یو هیواد شي چې ترهګر د پښې ځای ونه مومي. خو دا چې موږ په داسې یو ځای کې یو چیرې چې افراطیون کار کوي نو باید موږ هوښیار او بیدار اوسو او باید په خپل بری کې ژمن اوسو. او زه فکر کوم چې دغه بیداری په افغانستان افغانستان کېشته ځکه سرتیری زیاتیږي او هغه درې ټکو ته پاملرنه کیږي چې ما یې په سر کې یادونه وکړه. او زه فکر کوم چې موږ به بریالي یو.
د سپین ماڼۍ د امنیتي سلاکار جیمز جان مرکه مو اوریده. د مرکه تیرونې په کابل کې د ازادۍ راډیو له لوري له جیمز جان سره شې. نړیوالو ورځپاڼو ته جانقه الکوزای کتنه کوي.
په امریکا کې خبرېدونکي ورسپانې باسن ګلوب پروستې غړې کې د امریکا د کانګرس ته پوښانی غړې د مړینې پاړه چې د افغانستان له مجاهدینو سره زیات مرستې کړي یو مقاله لیکلې او سرلیک ورکړې. چارلی ویلسن دوه ځلې د افغانستان پاړه په ځای خبره کړې. ورسپانې لیکي چارلی ویلسن چې د شپږو کلونو په عمر مړ شو د امریکا په کانګرس کې د ټکزاس ایالت وکیل و. د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لښکرو په ضد جګړې کې د افغانستان مجاهدینو ته زیاتې مالی مرستې ټولې کړې وې. لکه څنګه چې چارلی په خپل کتاب او فلم کې چې د چارلی ویلسن جګړه نومېږي لیکلي او ښودلې، په پاکستان کې د افغاني مهاجرو د ژوند ناوړه شرایطو پرې زیات اغېز کړی و او له همدې وجې د مجاهدینو مرستې ته ملا وتړله. ویلسن منلې وه چې مونږ یعنی امریکایانو جګړه تر پایه تعقیب نه کړه. دا خبره هغه مهال یعنی له افغانستان څخه د شورویانو له وتلو وروسته یو څه ترخه وه، خو د ورځپاڼې په باور د په دواړو مواردو کې په ځای خبره کړې وه. په دې معنا چې افغانان نه یوازې د شورویانو ضد جګړې کې د مرستو مستحق وو، بلکې د 1990 کال په پای کې چې جګړه ختمه شوه د هیواد په بیا رغونه کې باید هم ورسره مرسته شوی وای. باستن ګلوب ورځپاڼه لیکي دا د چارلی ویلسن ګناه نه وه چې افغانستان وروسته د کورنۍ جګړې، طالبانو او القاعده شبکې له مصیبتونو سره مخامخ شو، بلکې د هغه وخت د جمهور رئیسانو جیمی کارتر او رونالد ریګن حکومتونه د هیلو او غرور په لومه کې راګیر شوي وو او د ساړه جنگ اندېښنو دومره مشغول کړي وو. هغه جهادي بلاګانې چې په افغانستان کې خوشې کړې وې د هغوی راتلونکي خطر ته یې پام ونه کړ. د ترکیه حریت ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ترکیه عسکرو د ونډې په اړه یو مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې راغلي. ترکیه د افغانستان په بیا رغونه کې د نړیوالو هلو ځلو ستره برخه پر مخ وړي او باید چې ترکیه دا کار وکړي. د ترکیې مرستندویه مؤسسه تیکا په افغانستان کې سړکونه، روغتونونه او ښوونځي جوړوي او دواړه هیوادونه په خپلو کې تاریخي فرهنګي اړیکې لري. حریت ورځپاڼه لیکي په جګړو کې ښکېرېدل چې معمولا د نړیوالو پالیسیو د ناکامۍ له وجې وي، او په خاص ډول که چیرې د امریکا او ناتو د پالیسیو په نتیجه کې ترکیه د افغانستان په جګړو کې ښکېله شي نو په دې کار به ترکان ډېر خپه شي. د پالیسۍ د بدلون په صورت کې به په نورو مسلو برسیره په لومړي قدم کې د افغانستان له ملکي برخو سره د ترکیې د خلکو ملاتړ بند شي.
وچکالی د افغانستان په جنوب کې د جګړو له امله له خلکو هیره شوي، خو په شمال کې خلک ورته سخته اندېښنه لري. د افغانستان په شمال کې د وچکالی ځپلې یوه کلیله حاله د احمد تکل په مطلب کې خبرې شو.
په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر کارکونکو ابراهیم هارون د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ قورچنګي کلی ته له سفر وروسته د دې کلی د خلکو حال بیانوي. هارون چې د سیمې له خلکو سره خبرې کړي وایي د قورچنګي خلکو پوښتنه کوله چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره ډېرې وینې تویې شوې او ډېرې پیسې ولګېدې، خو چې سوله راشي څه؟
به این سوال من وقت جواب پیدا کردم کې در یو آخر در ګوشه دور شمال افغانستان سفر کردم.
هارون وایی دې سوال ته ځواب ما هغه وخت ومون چې د هیواد د شمال ډېر لرې پرتې سیمې ته مې سفر وکړ. دا سیمه سختې وچکالۍ ځپلې او دې وچکالۍ د خلکو اقتصاد ته سخته ضربه ورکړې ده. دا سیمه له جګړو څخه لرې او حتی د اکثرو نړیوالو ټولنو د مرستو له ساحې څخه وتلې ده. د دې ځای خلکو له وچکالۍ سره په مبارزه کې که کومه بریا ترلاسه کړې هم وي په خپلو مټو یې کړې او دا هغه څه دي چې زه یې د لیدو لپاره دې ځای ته راغلی یم. هارون وایي زما د سفر منزل د قورچنګي کلی و. دا له لرې پرتو وړو خټینو کورونو جوړ کلی یو واړه بازار ته نږدې پروت دی چې خلک له ډېرو لرې لارو څخه ورته راځي. په تېر یوه کال کې په دې سیمه کې تقریبا هیڅ واوره ونه شوه، خو تېر کال ژمی بیا وضعیت تر دې یو څه ښه و. په قرچنګي کې تیر کال ویالې او چینې وچوي او د اوبو یوازینی منبع هغه کمزورې سیند و چې له دې درې څخه تیریږي. د جوزجان ولایت منګجی کولسوالۍ ته د دې نږدې پرتې سیمې خلکو له څو کلونو راهیسې له خپلو ځمکو څخه داسې فصل نه دی اخیستی چې ګذره یې پرې وشي او د سیمې په بازار کې که ګڼه ګوڼه لیدل کیږي نو د سیمې د بزګرانو سیوری دی. دا سیمه خپل تولیدات نه لري چې په موټرو کې بار کړي او نږدې ښارونو لکه مزار شریف یا شبرغان ته یوسي، خو د بازار په یوه څنډه کې د اوښانو کتار لیدل کیږي. زه ورځم او ګورم چې څه یې راوړي دي. د دې سیمې اوسیدونکي حبیب الله ترکمن په داسې حال کې چې د اوښ له شا یو کلک تړلی بار راښکته کاوه وویل: مونږ له دې اوښانو سره دښتې ته د بوټو لپاره تللي وو چې په بازار کې خرڅ کړو او بیا د اړتیا وړ مواد لکه اوړه پرې واخلو. حبیب الله چې ځمکې د وچکالۍ له وجې سوځېدلې دي، د ژوندي پاتې کېدو لپاره دا کار غوره کړی. دا بوټي هغه کسان اخلي چې سیمې یې وچکالۍ هومره نه دي ځپلي. دوی د بازارګۍ ته اوړه راوړي او په بدل کې بوټي له ځان سره وړي. د خلکو د روزمره کاروبار یو نظام رامنځته کړی چې په کروندو کې د کار ځای نیولی دی. د بازار په یو بله ګوښه کې یو بل کلیوال له زړو وسپنو جوړې شوې چړې خرڅلاو ته ایښي. په دې کې د نورو تر څنګ د غالیو اوبدلو چړې هم لیدل کیږي. د دې چړو خریداران هم له نورو سیمو راځي. په دې بازار کې له وړیو جوړ بوټونه، د ترکمن ښځو په لاس اوبدل شوې غالۍ او نور شیان هم د خرڅلاو لپاره ایښودل شوي دي. دا هر څه د کلي له جلا جلا کورونو راوتلي دي او عواید یې هم بیرته همدې کورونو ته ځي. د هرې یوې کورنۍ په یوه واړه نوښت سره له دې سخت حالت سره د مبارزې یوه لاره موندلې ده. د قورچنګي په بازار کې چې لږ وګرځې وینې چې د سیمې اوسیدونکو څه په زړه پورې امنیتي چاپېریال رامنځته کړی. له لرې راغلي سوداګر د اوړو او وریجو د بوریو په منځ کې پر توشکو برسېره ناست وي او هیڅوک هم په بیړه کې نه دی. د بازار بڼه داسې ده لکه زمان چې پکې ولاړ وي او د حال زمانه په ډېرې اسانۍ سره پکې هېرېدای شي. خو په دې ځای کې یوه ودانۍ چې قورچنګي په ډېر وضاحت سره له پرمختللې نړۍ سره نښلوي، هغه رنګ شوې ودانۍ ده چې د یو عصري مارکیټ حیثیت لري او د خلکو د لیدنې مرکز دی. په دې مارکیټ کې له صابونه نیولې تر غوړیو او د آرایش تر شیانو پورې تقریبا هر څه پیدا کیږي، څو ثابته کړي چې قورچنګي د افغانستان د عمومي اقتصاد یوه برخه ده. د مغازه مالک صدرالدین نظر نومیږي چې 15 کلن ښکاري. دی په داسې حال کې چې له مشتریانو سره خبرې کوي خپل شوق هم نه هیروي. د ده شوق هغه ټایپ دی چې څنګ ته یې ایښی او د موسیقۍ آواز ترې اوچتیږي. جالبه دا ده چې د ده مغازې ته وخت نا وخت د بازار له یوې بلې څنډې څخه د فرمایش لپاره یو کاغذ راځي او پکې لیکلی وي چې دا یا هغه سندره خپره کړه. نظر د دې فرمایشونو راز بیانوي او وایي چې په دې ټایپ کې دای نه یوازې موسیقي اوري بلکې په ټول کلی کې د یو ترانسمیټر په ذریعه خبروي هم.
په کلی کې هغه خلک چې غالۍ او دسمالونه وبي د موسیقي ته غوږ نیسي. دا دستګاه موږ سهار لګوو او ماښام یې بندوو او کله موږ نه هېره شي خلک راځي او پوښتنه کوي چې خپرونکي دستګاه مو ولې نه ده لګولې. دوی وایي چې غواړي له کار سره په یو وخت کې موسیقي هم واوري.
د اف ام دا دستګاه له مسلکي پلوه ډیره پرمختللې نه ده. دا هر څه نظر او د دې یو راډیو جوړونکي ملګري د راډیوګانو او راډیو کسټونو له زړو پرزو څخه جوړ کړي. نظر که په بل ځای کې وای ښایي دا راډیو یې په یو تجارتي سټیشن بدله کړې وای، خو دلته چې د تجارتي اعلانونو هیڅ امکانات نشته دا یوازې یو شوقي سټیشن دی چې مصارف یې په خپله دای ورکوي. نظر او د ده ملګري یو هم د تخنیک په برخه کې مسلکي زده کړې نه دي کړي، خو د دوی راډیو یو سیمه ایز نوښت دی او ارزښت یې تر دې هم زیات دی. یعنی د قورچنګي لوړه روحیه ښایي چې غواړي په خپله پر خپل ځان متکي واوسي او همدې روحیې د دې ځای اوسیدونکو ته په ډېرو سختو حالاتو کې تر بهرنیو مرستو زیات مټ ورکړی. دا مقایسه په هغو دریو ډنډونو کې په وضاحت سره ښکاري چې د بهرنیو مؤسسو لخوا په مسلکي بڼه جوړ شوي دي خو وچ دي، ځکه د هغه پاخه کانال د جوړولو کار چې دا ډنډونه یې له سیند سره نښلول هیڅ کله پیل نه شو. په دې ډنډونو کې لږې اوبه چې ښکاري هم هغه اوبه دي چې کلیوالو په خپله پخرو او آسانو بار راوړي دي. حبیب الله چې اوس خپل بوټي پلورلی و د واورو د ویلې کېدو د اوبو او پخه کانال د اړتیا په اړه خبرې وکړې.
که
موږ اوبه درلودای زموږ ژوند به ښه وی. زموږ زامن له کلي څخه په دې مقصد وځي چې د اقچې او کابل په چوکونو کې مزدوري وکړي. دوی هیڅکله په کور کې د پاتې کېدو چانس نه دی موندلی.
د اوس لپاره د واورو ورېدو ته انتظار او په سیمه کې د ښه امنیت لپاره د خدای له شکر گزارۍ پرته نور نو هیڅوک هیڅ نشي کولای. د همدې ښه امنیت برکت دی چې د دې سیمې خلک کولای شي له ستونزو سره د مبارزې لپاره له خپل نبوغ او نوښت څخه کار واخلي، او ښایي له همدې کبله په ټول افغانستان کې ثبات ته اړتیا لیدل کیږي څو خلک د قورچنګي کلي د اوسیدونکو په څیر له ستونزو سره مقابله وکړی شي.
د وچکالی په ارتباط له همدې مطلب سره ته به جو دېش دقیقې شپې ته د ساده خبرونو لنډیز له جانقه الکوزي څخه اورو.
د امریکا په مشرۍ په زرګونو عسکرو د افغان ځواکونو په ملتیا په هلمند ولایت کې د طالبانو د وروستي سنګر د ماتولو په مقصد ستر پوځي عملیات پیل کړل. چارواکي وایي د مارجې پوځي عملیات نن سهار وختي پیل شول او زیات شمېر امریکایي پولي عسکر د هلیکوپټرونو په واسطه ځای په ځای شول. ناتو وایي نړیوالو او افغان ځواکونو په فراه ولایت کې د جمعې په ورځ له وسلوالو سره په جګړو کې له شلو زیات وسلوال وژلي او 15 ژوندي نیولي دي. هغه ایرانی چې د تېر جون میاشتې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې نیول شوی و، یو شمېر نورو بندیانو سره په ګډې محاکمې کې په اعدام محکوم شو. په عراق کې د القاعده شبکې مشر ابو عمر البغدادي په یو ویډیویي پیغام کې ګواښ کړی چې په پوځي زور به په عراق کې راتلونکي انتخابات بند کړي. د امریکا متحده ایالاتو د چین دا غوښتنه رد کړه چې وایي جمهور رئیس باراک اوباما د تبت له جلاوطني روحاني مشر دلای لاما سره نه ګوري. د امریکا د متحده ایالاتو په جنوب کې د الاباما د ایالت په پوهنتون کې ډزې شوي دي. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او نن د افغانستان کرکټ ټیم په عربي متحده اماراتو کې د شل اورونو لوبه کوي او کوربه اماراتو سره به لوبه پیل کړي.
د افغانستان د علماو شورا په جمهوري ریاست کې له ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. حامد کرزي د جنوري په 28مه د افغانستان په اړه د لندن د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې له مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې خبره وکړه او وی ویل چې په پسرلي کې به د سولې جرګه هم راوغواړي. د افغانستان د علماو شورا د سولې د جرګې په اړه پرون په کابل کې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې په دې جرګې کې د افغان ملت د استازو ترڅنګ باید د اسلامي کنفرانس د اسهر شریف د دیوبند او کراچۍ د دارالعلومونو د رابطې عالم اسلامي او د قوم د علمي حوزې غړیو ته هم بلنه ورکړل شي. د لندن په کنفرانس کې حامد کرزي د عربستان پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د منځګړیتوب بلنه ورکړه. د افغانستان د علماو د شورا غړیو په جمهوري ریاست کې د خپلې مصوبې د اعلان پر مهال د عربستان له پاچا عبدالله څخه هیله وکړه چې د شرعي احکامو په رڼا کې باید راوړاندې شي څو افغانستان ته سوله راشي. د افغانستان د علماو د شورا په مصوبې کې چې مولوي قیام الدین کشاف ولوسته له ولسمشر کرزي څخه هیله وشوه چې د سولې په جرګې کې د مخالفو وسلوالو مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړي. د افغانستان د علماو شورا له مخالفو وسلوالو هم وغوښتل چې د شریعت له اصولو سره سم د حکومت د روغې جوړې خبرو ته غاړه کیږدي او مخالفت ورسره ونه کړي. جمهور رئیس کرزي د علماو د شورا غړیو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر مساوبې به غور وکړي او د دې پریکړو د تطبیق لپاره به لاس په کار شي. د علماو شورا د سولې په خبرو کې هم له طالبانو هم د ګلبدین حکمتیار له ډلې وغوښتل چې برخه پکې واخلي. کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په خپل یو ورستۍ ګڼه کې پر هغو رپورټونو چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د خبرو اترو په اړه خبره شوې دي یو تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي له حکمتیار سره روغه شي د افغان حکومت لپاره یو لانجمنه سیاسي معامله وي. ورځپاڼه د هغو اندېښنو یادونه کوي چې په دې برخه کې د بشري حقونو د ډلو لخوا ښودل شوي دي. د دې تحلیلي مطلب جزئیات احمد تکل اوروي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د وسلوالو مخالفینو له دریو عمده ډلو څخه د یوې مشري کوي. کرسچن ساينس مانیټر لیکي حکمتیار چې د یوې ډېرې بیرحمه ډلې مشر او نامتو جنگ سالار دی له افغان حکومت سره د سولې مقدماتي خبرې اترې پیل کړي دي او کېدای شي له ده سره روغه د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بیلتون باعث شي. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله راپور ورکوي د سولې لپاره هغه شرایط چې حکمتیار ایښي دي د طالبانو تر شرایطو نرم دي. طالبان وایي چې له خبرو مخکې باید نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي، خو د حکمتیار په وړاندیز کې ویل شوي دي چې نړیوال ځواکونه کولی شي تر راتلونکو 13 میاشتو پورې پاتې شي. د ولسمشر حامد کرزي حکومت د نړیوالې ټولنې په زمینی ملاتړ له وسلوالو ډلو سره د سولې خبرې پیل کړې دي، خو کرسچن ساينس مانیټر لیکي چې له حکمتیار سره روغه ښایي لانجمنه معامله وي. په خاص ډول د ښځو او بشري حقونو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې له حکمتیار سره معامله ښایي هغه ترلاسه شوې آزادۍ چې د افغانستان نوی اساسي قانوني ضمانت کړی له خطر سره مخامخ کړي. افغان چارواکو چې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط یې له کرسچن ساینس مانیټر سره خبرې کړې ویلي دي چې حکمتیار خپلې طرحې په پټه افغان حکومت او ځینو سیاسي شخصیتونو ته سپارلې دي. د ورځپاڼې په وینا حکمتیار په خپله طرحه کې په کابل کې د یو دوه کلن بې طرفه موقت حکومت د جوړېدو او د دې حکومت د واکمنۍ په وروستیو څلورو میاشتو کې د نوي اساسي قانون د طرحې لپاره د لویې جرګې د جوړېدو وړاندیز کړی چې ورپسې باید انتخابات وشي. حکمتیار ویلي دي چې د دې په بدل کې به د ده جنګیالي خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي. د کرسچن ساینس مانیټر د راپور له مخې د حکمتیار مرستیال قطب الدین هلال چې په پېښور کې استوګنه لري تیره میاشت په کابل کې وو او ویل کېږي د جمهوري ریاست په معنی کې خبرې اترې ورسره شوې دي. د حکمتیار زوی فیروز حکمتیار هم له یوه ناڅرګند ځایه د ورځپاڼې ته ویلي دي چې حزب اسلامي له کرزي او په هیواد کې سولې سره مخالفت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. فیروز حکمتیار دا راپورونه تایید کړي چې د حزب اسلامي او طالبانو استازو تیره میاشت په مالدیف کې د افغانستان د پارلمان له ځینو غړو سره خبرې اترې کړې دي. د حکمتیار زوی وایي حزب اسلامي له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري او له طالبانو سره سیاسي اختلاف لري. د افغانستان د ملي شورا یو غړي خالد فاروقي هم ویلي دي چې له حکمتیار سره د افغانستان د حکومت خبرې روانې دي، خو دې د نتایجو په اړه به خبرې وښوده. ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دی او دا په خبرو اترو کې لوی خنډ دی. کرسچن ساینس مانیټر د دې مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکمتیار د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره اړیکې لري او په 1990 لسیزه کې هغه ته پناه ورکړې وه. ورځپاڼه د افغانستان د څېړنو او مطالعاتو د مرکز د مرستیال هارون میر له قوله زیاتوي چې وایي حتی د افغانستان په ملي شورا کې له حزب اسلامي سره تړلي کسان هم د افغانستان د سیاست ډګر ته د حکمتیار د بیرته راتګ هرکلی نه کوي، ځکه د هارون میر په وینا نوموړي په حزب اسلامي کې خپل نفوذ له لاسه ورکړی.
کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي چې د ګلبدین حکمتیار د سولې وړاندیزونه د طالبانو په مقایسه نرم دي، خو له ګلبدین حکمتیار سره روغه بګرانه وي. له طالبانو او حکمتیار سره همداراز د افغان حکومت له نورو مخالفو وسلوالو سره څرنګه سوله کېدای شي؟ په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دا موضوع په یوه بحث کې له سیاسي کارپوهانو محمد آصف روفي، جنت ګل فدا او خیبر ډګر سره مطرح کړي. لومړی یې له ښاغلي روفي څخه له طالبانو سره د خبرو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
هغه وړاندې چې افغان دولت کړی دی چې د طالبانو او د حکمتیار صاحب د ډلې سره او د دوی د پلویانو سره باید خبرې وشي، دغه مونږ تاییدوو. افغانانو سره باید خبرې وشي، ځکه یوازینۍ د ستونزو د مشکلاتو جګړو ته د پای د ټکي ایښودو لاره خبرې اترې دي. که چیرې خبرې اترې ونه شي، نو زه فکر کوم چې افغانستان به لا نور هم در په در او خاک سره شي او دغه وطن به لا نور هم وران شي. خو یوازینی شی چې په دغه خبرو کې ډېر اړین هغه دا دی چې له بده مرغه افغان دولت یو څه شرایط وړاندې کوي، حالان کې طالبان تر دې دمه د دوی خبرې اترې نه مني. نو یو څوک چې د دوی سره خبرو اترو ته لاغه نه ویشي، دوی څنګه شرایط وړاندې کوي؟ شرایط خو په هغه وخت کې وړاندې کیږي چې کله دوی د خبرو اترو په ټغر کینی، بعد لاغي به یو بل ته شرایط خپلوي. په هغه شرایطو به خبرې کیږي، له شرایطو د منلو وروسته به یو بل سره روغه کیږي. او دغه خبرې اترې باید ایوازي او ایوازي د هغه چا ترمنځ وي چې هغه طرفین دي، بل څوک باید په دې کې لاس ونه لري.
تشکر. فراسب څنګه چې روفي صاحب ویل چې خبرې باید د هغه چا ترمنځ وشي چې هغه په جنگ کې ښکیل وي، مطلب دا دی چې افغان دولت او ائتلافي ځواکونه طالبان حزب اسلامي، ستا په نظر باندې په دې کې مهمه خبرې باید کومې وشي او د چا سره وشي؟
څنګه چې روفي صاحب خبره وکړه، خبرې د ښکیل خو ترمنځ کیږي. څنګه چې افغان دولت یا د افغان دولت مشر ولسمشر حامد کرزي کوم وړاندیز کړی دی، د خبرو وړاندینې کړی دی چې موږ د وسلوالو مخالفینو سره غواړو چې خبرې وکړو، دا حقیقت دی چې خبرې د لانجو د جګړو او د ټولو شخړو د حل لاره ده. خو دغه وړاندیز چې دی کړی دی، د چا ته کړی دی؟ په دغه وخت کې هیڅوک نشته دی، د طالبانو کم استازی نشته دی. نو په کار دا ده چې د ولس له منځه جرګه جوړه شي، جرګه لاړه شي، د وسلوالو طالبانو سره خبره وشي او د هغوی نه استازي وګمارل شي او راشي د هغه استازي سره د دغه مسایلو حل فصل او وکي او د هغوی ته به خپل شرایط وړاندې کی. نو دا چې د وسلوالو طالبانو استازي ردیو سره نشته دي د دې سره خبرې ترې نه دي شوي، هغوی د غوړاندیز هم رد کړی دی د ائتلافي ځواکونو او همدارنګ د افغان دولت او دغه د وخت ضیا بللې ده. نو یو څوک چې دغه سی پروسې ته د وخت ضیا وای نو څنګه به بیا غته شرایط وړاندې شي؟
من خیبر سی به لکه څنګه چې فدا سی بویل چې باید د طالبانو حزب اسلامي سره د خبرو اترو د پیل کولو لپاره یو جرګه راوغوښتل شي، په دې جرګه کې باید څوک ګډون وکړي؟
که د جرګې تاریخ ته وګورو دا خپل ښکاره ده چې جرګه باید هغه څوک وکړي چې په جرګه باندې پوهیږي. د افغانانو هیلې او امیدونه په تیرو څو کلونو کې چې د طالبانو له پرزیدو وروسته په افغانستان کې یو څه نسبي دیموکراسي رامنځته شوې وه، نه یوازې چې پوره شوي نه دي بلکې لا هم پسې په تورتمونو او جنګ و جګړو کې ورکې شوي دي. خو په تیرو اتو کلونو کې یا نه کلونو کې کله کله داسې وخت هم راغلی چې افغان مشرتابه له لوري د سولې او د مخالفینو سره د روغې جوړې خبرې راپورته شوي دي چې د افغانانو هیلې یو ور بیا راتازه کړي دي. د همدغه د جرګې سولې او د روغې جوړې خبرې دا نه یوازې چې په دې وروستیو کې د لندن په کانفرانس کې وشوې بلکې تر دې وړاندې هم په بار بار دا ویل شوي دي، کومه پایله نه درلودله. او علت د هغې دا و چې په هغې کې هم داسې خلک، تاسو ګورئ زه یوه بېلګه وایم، پاکستان او د افغانستان ترمن چې کله د ګډه د امن جرګه کېدله په هغې کې داسې استازي او داسې څوک د جرګې د پلاوي په توګه ټاکل شوي وو چې هغوی په جرګه باندې بیخي پوهېدل نه، او له بل لورې هغوی پخپله په دولت کې لوړ پوړي چارواکي وو. ښه خبره دا ده چې د لندن د کنفرانس نه وروسته یو ور بیا هم افغان ولسمشر حامد کرزي د یوې جرګې د رابللو او د جرګې د جوړېدو خبره کړې ده، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې په دې جرګه کې به کوم کسان دې وټاکي او د اشخاصو نومونه یې که څه هم تر اوسه نه دي اخیستي، ویلي دي چې ډېر شر بیلان شي. خو زموږ د ټولو افغانانو هیله همدا ده چې که چېرته رښتیا هم مخالف لوري سره د خبرو اترو یا د سولې خبره کیږي او د جرګې د ټاکلو موضوع، نو باید د ټول افغانستان خلک پکې برخه واخلي او داسې خلک پکې برخه واخلي چې هغه په جرګه باندې پوه وسي.
روفي صاحب، لکه څنګه چې خیبر ویلې چې د لندن کانفرنس څخه وړاندې ولسمشر کرزي څو څو ځلې حزب اسلامي او طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې، خو ځینې ډلې ټپل شته دي چې د سولې د خبرو مخالفت کړي همیشه، ولې دغه خلک د سولې د خبرو مخالفت کوي؟
په پښتو کې یو متل دی چې چمیر ته هغه چې پخې سوځي. جرګې دپاره هغه څوک منډې ترلې وهي او د جرګې او د خبرو اترو هرکلی کوي چې د هغې نن کور ورانېږي، د هغې نن ښوونځی ورانېږي، بچۍ بې سواده پاتې کېږي، د هغې په سیمو کې د بیا رغونې او آبادۍ کارونه نه کېږي. هغه خلک چې جرګې او د خبرو اترو مخالفت کوي هغه خلک دي چې هغه نن خونځه آباد دي، د هغه کلی آباد دي، د هغه ولایت آباد دي، هغه دلته خپل شخصي ګټه د طالبانو پر اتک سره لاس ور کوي، نو ځکه دوی د خبرو اترو مخالفت کوي. هغه بلکې د افغانستان ګټه په پام کې نه لري، هغه واځي شخصي ګټه په پام کې لري، او کچیر د طالبان راشي نو دوی دا ویره لري چې د طالبانو په وجود کې به دغه څوکۍ چې نن دوی ترلاسه کړی دي یا په زور یا په مصلحت او یا د بیلابیل نور لارو، نو دوی بیا د لاسه ورکی، ځکه دوی د خبرو اترو او د دولت د مخالفینو سره چې هغه کې طالبان او ښاغلی حکمتیار شامل دي په دې خاطر مخالفت کوي.
من فدا صاحب، آیا په رښتیا هم لکه څنګه چې روفي صاحب ویلې دغه ډلې ټپلې چې دي د سولې د خبرو مخالفت د شخصي ګټو په خاطر کوي او کنه نور کوم ملي نظریه لري؟
اصلي خبره دا ده افغانستان د جګړو رنګ کړی دی، خو په دې کې ځینې مغرضې چیرې شته دي چې په دغه ورانیو کې د دې شخصي ګټې وي او د دغه شخصي ګټو د ساتلو لپاره د همدغه غواړي چې څومره په دې هیواد کې په دې وطن کې اړو دړو وسیږي، جګړه وسیږي او د دوی خپل اسونه پکې سربه وسیږي. څنګه چې روپی صاحب ویلې چې به امکان لري یا شونې ده چې د طالبانو په راتګ باندې د دوی نه دغه واک او د دوی نه دغه چوکۍ ولاړ شي، دوی د دغه جګړو ملاتړ کوي او د ملي پخلاینې او یا د جرګو په مخ کې خنډ واقع کیږي تر څو جګړې وشي او د دوی نیلی او یا اس په دیو کې سور وشي.
خبر ډګر، آیا دا شونې ده چې لیوی خوا دولت او نړیواله ټولنه مخالفین سره د خبرو اترو د پیل کولو خبري کوي او د بلې لوري نه دوی جګړو ته او عملیات ته ځانونه چمتو کوي. آیا په دغه صورت کې روغه جوړه کیدلی شي؟
همدغه علتونه دي چې ډېر ځله افغانان هغه خپلې هیلې راټوکېدلې هیلې بېرته له لاسه ورکوي، او یوازنۍ خبره پکې همدا وي چې له یوې خوا زموږ مشران او د نړیوالو په ملاتړ باندې چې اوس یې د لندن په کانفرنس کې ملاتړ ترلاسه کړ، دوی د سولې او د روغې جوړې خبرې کوي. خو له بل پلوه که ستاسو یاد شي چې څه وخت وړاندې په رسنیو کې د ملي دفاع وزارت د نړیوالو ځواکونو په ګډون د یوې خبري کانفرنس په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې دوی به یو ډېر ستر عملیات چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ساری نه دی لیدل شوی د مخالفینو په وړاندې به پیل کړي. دا خپله د هر څه د شک لاندې راولي او دا هغه څه دي چې د افغانانو باور او اعتماد بېرته د لاسه ورکوي.
خبر ډګر نوو خبرو د پیل کېدو څخه وړاندې په افغانستان کې د ملي پخلاینې یو پروګرام موجود دی، هغه سره په زرګونو کسان یوځای شوي دي. تر اوسه پورې په کونړ کې هم په سلګونو ته تعداد رسیده. دغه پروګرام ستا په نظر باندې کامیاب دی که ناکام دی؟ که ناکامی ولی؟
که د کامیابی او د ناکامی دواړه خبرې شاته پرېږدو او یوازې په همدې باندې وغږیږو چې د ملي پخلاینې کمیسیون چې په افغانستان کې جوړ شوی دی د څه کړي دي، څه لاسته راوړنې لري؟ نه یوازې دا چې خلکو ته ستونزې را پیدا کړي دي، دولت ته ستونزې را پیدا کړي دي، نړیوالو ته ستونزې را پیدا کړي دي. هغه په دې معنا باندې تاسو وګورئ چې د ملي پخلاینې د کمیسیون لخوا په بار بار باندې دا ویل شوي دي چې 2000 په پلانکي ولایت کې، 1500 په پلانکي ځکې، او دغه مخالفین د ملي پخلاینې د کمیسیون سره یو ځای شول. دا خلکو ته داسې یو انګېزه ورکوي او په افغانستان کې به دا مخالفین څومره ډېر وي. په هر ولسوالۍ کې چې زرګونه مخالفین د ملي پخلاینې د کمیسیون سره یو ځای شي وي، نو ولې د مخالفین د کم ځای ناراضي؟ په اوس وخت کې د افغانستان د مخالفین شمیر به څومره وي؟ دا چې د ملي پخلاینې د کمیسیون سره په دومره تعداد سره او په دومره شمیر سره یو ځای شوي دي، اوس د نوې پروسې په پیل کې د مخالفین سره د خبرو اترو لړۍ چې اداره اوس د نوې پروسې چې پیل کیږي، دا به در دې معنا لري چې یوازې د 15 کسان سره به موږ خبرې کوو. په همغه شمیر کې چې پخوا د افغانستان مخالف لوري په کوم شمیر کې چې وو، اوس هم همغه شمیر دی. نو د دې دا معنا ده چې د ملي پخلاینې په کمیسیون کې چې کوم کسان یو ځای شوي دي، هغه اصلا مخالفین نه دي. ځکه چې تاسو ګورئ که موږ د کونړ په رابطه باندې خبره وکړو، دلته چې د ملي پخلاینې د کمیسیون سره کم کسان د قومندانانو او د مخالفینو په نوم یا د وسلوالو ورپکو په نوم باندې ملي پخلاینې سره یو ځای کیږي، او ډېر ځله موږ د دغه چارواکو نه دا هم اوریدلی دي چې په دې کې قومندانان او قاضیان او حتی ډېر لوړ پوړي مخالفین پکې شامل وو. خو موږ چې کله بیا ورغلي و هغه سره یا د رسنیو ته هغه وښودل شوي دي، یا ورسره خبرې کوي، یا ورسره حاضر شوي نه دي چې خبرې ورسره وکړي، ځکه هغه په دې پوهیږي چې موږ مخالفین نه یو. که اوس موږ د چا سره یا د رسنیو سره دا خبره وکړو چې موږ په دومره شمیر کې د پلانکي قومندان په لارښوونه یا د هغې په قومندانۍ کې موږ راغلي دلته د افغان دولت سره یو ځای شولو، زه فکر کوم لومړی خو موږ د ملي پخلاینې د کمیسیون دغه چارو ته شک په سترګه ګورو. دا هیڅ کامیابه یا بریالۍ پایله نه درلودلې. په دې باندې زه ټینګار کوم چې که چېرته دغه نوې پروسه د ملي پخلاینې د پروسې سره توپیر نه شي او توپیر ورسره ونه لري، دا هیڅ معنا نه لري. بیا به هم همغه وي چې د کلو بانډو نه د لرو ځایونه هغه چې تر اوسه پورې ښار ته نه وو راغلي یا د کومو د نورو ډېرو ګڼو ستونزو له امله هغې والته بېچارګیان یا استادان یا معلمین یا د کلي عادي اوسېدونکي هغې دلته راولی د مخالف په نوم باندې، ته د ملي پخلاینې په کمیسیون کې ته د دولت سره یو ځای کوه او بیا دا اعلان کوه چې دومره کسان د دولت سره یو ځای شول. زه فکر کوم چې دا د یو کمزوري ده.
من روپی صاحب څه کول پکار دي چې د پخوانۍ ملي پخلاینې د پروګرام او د اوسني د سولې د خبرو ترمنځ توپیر پیدا شي؟ کوم ټکي باید پکې اضافه شي او کوم تنه لري کړی شي؟
پخوا کوڅو غاغلي افغانستان کې وسله په ځمکه کې ده او یا د ملي پخلاینې د پروګرام سره یو ځای شوی دي، هغه په انفرادي ډول سره راغلي دي. په طالبانو یا د دولت په مخالفینو کې څو کټګوري خلک دي. یو داسې خلک دي چې هغه په قیدوي لحاظ باندې نن د دولت سره په مخالفت کې ولاړ دي. یو داسې خلک دي چې د شخصي تربګنیو له امله دلته تنګ شوي دي او تلي دي، او بل شمېر داسې خلک دي چې په افغانستان کې ورته کار نه پیدا کیږي، مجبور دي طالبان یو 5 روپۍ معاش ته ورکړي او د طالبانو سره یو ځای ولاړ دي. نو که یو ځای شوي، دا به هغه خلک وي چې هغه یا د شخصي تربګنیو نه تلي دي او یا د افغانستان کې د بیکاری له وجې تلي وو. دلته یو زمينه مساعده شوي ده بهتره. راغلی خو کنه خبرې اترې کیږي هغه باید په عمومي ډول وشي د هیواد په کچه وشي د مخالفینو د مشرانو په کچه وشي تر څو چې مشران را نشي مشران وسله په ځمکه کې نه دي فکر کوم چې دغه انفرادي ډول راتګ دا ګټور نه دی چې یو پنځو روپو په مقابل کې به غراته دلته وسله په ځمکه خوستله حتی داسې کسان راغلي دي چې یو پنځلس کسیزه ډله تسلیم شوې ده هغوی د ځان سره دوه یا درې وسلې راوړلي ولې امتیازات یې د ټولو اخیستې نو دا معنا لري چې یوازې دوی د امتیازاتو په خاطر راغلي امتیازات باید چا ته ورنه کړ شي امتیازات د حل لاره نه ده ځکه دا یو تجارت جوړیږي تجارت باید جوړ نه شي یوازینۍ لاره هغه دا ده چې په لوړه کچه د هغوی د لوړ پوړو مشرانو سره خبرې وشي انفرادي ډول او په وړه کچه باندې خبرې د بریالیتوب لار نه ده
تشکر فدا صاحب ډیری وخت حزب اسلامي او طالبانو دا شرط وړاندې کړی چې تر څو پورې بهرني ځواکونه په افغانستان کې موجود وي موږ د روغې جوړې خبرې نه کوو او نه سولې میز ته کینو یو بل سره اوس هم په افغانستان کې بهرني ځواکونه شته دی آیا حزب اسلامي او طالبان به خبرو ته چمتو شي
لکه څنګه چې دی مخکې دا خبره کړې وه چې تر څو پورې د نړیوالو ځواکونو چې د هغوی په نظر او د هغوی په وینا باندې یرغلګر بلل شوي دي هغوی د دې وړاندوینه کړې وه چې تر څو پورې د دغې د تلو نیټه نه وي ټاکل شوي د دوی سره به خبرې ونه کړي شي اصلي خبره دا ده دلته خو نړیوال دا وه چې دا القاعده ده او دغه طالب دی خو د دې وطن دود ته که سړی وګوري د دې وطن دستور ته وګوري سابقه تاریخ ته وګوري کله کو هم دلته یرغلګر راغلي دي دغه مقدوني سکندر رانیول تر دې دمه پورې عام افغانان د دې روحیه لري دغه فکر لري چې دلته څوک راغلي دي خارجیان راغلي دي دا یرغلګر دي او د یرغلګر پر ضد باندې د دې ملي وجبه جوړیږي د دې اسلامي وجبه او دنده جوړیږي چې د دې پر ضد باندې وسله راپورته کړي هغه خو په دې نظر باندې دي چې دا یرغلګر دي خو په هر صورت باندې دا یرغلګر دي او که د ملل متحد قوانینو او د پروتوکولونو سره سم راغلي وسیږي خو دغه وړاندوینه یې کړې ده چې دوی به نیټه ټاکي د تګ که څه هم بارک اوباما دغه یولسم کال جنوري مش ټاکل چې په دغه باندې به زمونږ پوځونه د افغانستان نه وځي که چېرته دوی غواړي چې په افغانستان کې دغه د سولې او د ملي پخلاینې پروسه بریالی شي که څه هم اوباما دغه نیټه ټاکلې ده نو په کار بیا دا ده که دوی حقیقتا په افغانستان کې غواړي چې دغه پروسه بریالی شي نو دغه نیټه دې ورته وټاکي نو تر هغې پورې چې دوی نیټه نه وي ټاکلې او هغې ورسره لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې دوی ورسره د جهاد په نام باندې جګړه کوي او دوی سره جنگیږي نو چې نیټه نه ټاکلې او هغه د خپل لاهور نه وانه وړي نو شونه نه ده چې دغه جرګه او مرکه او ملي پخلاینې پروسه مخ په وړاندې لاړ شي
خبره کاخیره کې داسې راته وي چې څه کول پکار دي چې حزب اسلامي طالبان او حکومت سره جوړ شي
لومړی خو باید موږ یو ټکی ته پام وکړو هغه دا چې اوس چې د طالبانو له لوري یا د اسلامي حزب له لوري کوم شرایط وړاندې کیږي یا د افغان دولت لخوا وړاندې کیږي دا هغه څه دي چې په اوس وخت کې کوم ورته اڅه تشه پروپاګاندا یا تبلیغات وایو هم کومه بی ځای خبره بنې وي ځکه دا به د افغان دولت تیر وطنه وي که دا ځل اسلامي حزب یا مخالفین یا افغان طالبان دوی ته داسې وایي چې ټول شرایط د دوی په خپل ور ومني او بیا د خبرو میز ته کینی او تاسو دا وکړئ واغه وکړئ موږ سره کینی ځکه چې دا تیر وطنه په لومړي ځل باندې د بن په کانفرنس کې چې کله د دغه نوي حکومت بنسټ یې خوستل کېده د افغان دولت او د نړیوالو له لوري شوې وه چې تر اوسه پورې موږ د هغه تیر وطنې نه رنځیږو او په دغه مرستونځو کې موږ وسیګو خو خبره ده چې تر اوسه پورې افغان دولت وایي چې مخالفین دي د افغانستان اساسي قانون ومني او دا دی وکي خپل وسله دي په ځمکه کې د ورادي شې دلته د مکسر یو ځای شي دا هیڅ امکان نه لري دا هڅه خبرې دي دا د یو خبرې دي کتر یو ماشوم نن پښتنه وکي هغه هم په دې باندې فکر وکي او یو څو دقیقې پر وخاندي ځکه کله یو چا سره وسله یو هغه ته وایي چې راشه وسله دي په ځمکه کې د ځما قانون ومني او دا وکي واغه وکي ځکه هغه ته اړ نه دی په دې وخت کې وس افغان دولت او نړیوال اړ دي چې د طالبانو سره سوله وکړي مخکې له دې نه چې دوی د طالبانو یا د اسلامي حزب پر هغو شرایط او وړاندیزونو باندې نیوکه کوي دوی د خپل ځان ته وګوري خو خبره دا ده تر اوسه پورې هیڅ په عملی ډول باندې د طالبانو سره خبره نه ده شوې کوم ځکه چې اوریدلې دي چې د افغان دولت د طالبانو د مشر سره خبرې وکړلې یا د حزب اسلامي د مشر سره خبرې کړې دي موږ وایو افغان طالبان او حزب اسلامي هم د خاورې او د هیواد بچیان دي هغه په دې کې حق لري کچیرته اوسنۍ افغان دولت مشرتابه دی ورختیا هم د ملي مشارکت خبره کوي اغیو دا په پام کې ولري.
تشکر روفي صاحب. ستا په نظر باندې افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ته او همدارنګه طالبانو حزب اسلامي د څه پکار دي چې په دې هیواد کې امن راشي، سوله راشي او د دوی ترمنځ د روغې جوړې خبرې کامیاب شي؟
په جګړه کې ښکیل لوري چې هغه افغان دولت دی، نړیوال ځواکونه دي او د دوی په مقابل کې طالبان او د حزب اسلامي حکمتیار ډله ده، دوی باید یو بل ته داسې شرایط وړاندې کړي چې هغه د منلو وړ وي. مثلا که د افغان دولت دا شرایط وړاندې کوي چې موږ به یوازې هغه چا سره خبرې کوو چې هغه د افغانستان قانون مني او د افغانستان د بیرغ تر سوري لاندې ژوند کوي، دغه شرایط هم صحیح نه دي، ځکه داسې خلک شته دی چې تر اوسه د دوی په قانون کې مشکلات ویني. دوی وایي چې هغه څوک چې لاسونه د ملت په وینو سره نه وي، نو افغان دولت مهرباني وکړي دوی سره په دولت کې داسې لوړپوړي چارواکي شته دی چې هغوی بېګناه افغانان وجلي دي او لاسونه د هغوی په وینو سره دي، نو دغه شرایط د نه وړاندې کوي. که چیرې خارجیان هم دا وایي چې موږ د القاعده نه منو نور منو، نو القاعده نن مستقیما د طالبانو سره ملګری ده، هم په هیواد کې او هم د هیواد بهر د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. هغوی باید داسې شرایط برابر کړي چې افغان طالبان د القاعده نه راجدا شي. هغوی باید دا شرایط وړاندې نه کړي او طالبان رونه کووي یا حکمتیار صاحب کو دا وایي چې خارجي ځواکونه باید وځي د افغانستان نه، بعد لاغې به موږ خبرې کوو، دا هم ناشونی ده، ځکه هغوی دلته دا پلمزان تلټۍ بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې جنگ دی، موږ د جنگ د مخنیوي لپاره دلته راغلي یو، نو هغوی باید اول خبرو ته کینی، د خبرو اترو نو وروسته دغه شرایط باید یو بل ته وړاندې کړي، یو بل ته باید قناعت ورکړي، شرایط یې باید ومنل شي دواړو لورو، هم د افغان دولت نړیوالو ځواکونه او د دوی په مقابل کې ولاړ طالبان او اسلام.
تشکر فدا صاحب. تک پلن دولت وی چې څه کول پکار دي چې تر څو په افغانستان کې روغه جوړه رامنځته شي او سوله ټینګښت ومومي؟
لومړی زباید دا ویم چې لومړی ځل لپاره چې دلته د خارجي ځواکونو را دوی ټوله اتکا په زور باندې کړی وه، په وسله باندې کړی وه، په قوه باندې کړی وه. نن چې د سولې او د ملي پخلاینې خبرو ته دی مایلېږي، نو ښه به دا وي چې سبا هغه شرایط چې بیا په ځان باندې مني نن یې ومني. کومه جرګه چې د افغانانو له منځه جوړېږي، یا افغان دولت جوړی یا ولس جوړی، چې د دوی دوخانه مقیده نه اوسېږي. دویمه خبره دا ده چې جرګې کې هغه خلک شامل کړی شي چې هغه حقیقي ډول باندې جرګمر او په جرګه باندې پوه خلک اوسېږي. او د دې وطن دود دا دی چې جرګه کله هم د دوو ښکېلو ډلو ترمنځ فیصله کوي، واک جرګه اخلي، نو بشپړ واک د افغان دولت ایدلافي ځواکونه او طالبان جرګې ته ورکړي.
په کونړ کې د سیاسي چارو کارپوهانو محمد آصف روفي، جنت ګل فدا او خیبر ډګر په افغانستان کې د سولې د خبرو په ارتباط څرګندونې کولې. له همدې بحث سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه هم سرته رسیږي. سو شېبې پاتې دي، په سو شېبو کې به یو سندره سره وایو.
نفسونشل غالب اید دے غم جڑے گم، نفسونشل غالب اید دے غم جڑے گم، بیکار دے تعلیم رات پات خل اولاد چو، افغان غریب برباد چو، دے غم جڑے گم نفسونشل غالب. مخالف شو خیالونا مختلف شو، نومونا مخالف شو او خیالونا مختلف شو، دیکھور بچو اسات من لرن دے مناسب، نفسونا شل غالب بید دے غم جڑے گم، ار سو گٹا دسان کی وطن بسو وطن کری، دے قومی ند زرونونا بہوشوا خپوئی گم، لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم، نفسونا شل غالب. شکرانہ باندھے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم، ننگشت نہ غیرت آو نہ کھاؤ رتا خدمت، منو گور دنیا کا ہر ملت سر پمورا چو، پختون غریب برپا چو، لدے غم جڑے گم نفسوں شلغالے. خالق دیار سرای مل دف ساتو وقتون غریب برباد شو لده غم جڑے گم خواندم اسلاک دنیا کے سر بالا کے در غلط پل خالق دیار سرای مل دف ساتو وقتون غریب برباد شو لده غم جڑے گم نفس مشل غالق پستاکت دیکھور پسندانی لباندنیو خلقو شرمی گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم دختیاری تا بوایم چی صوفہ دے دنیایم مجبور دے ملنگ جان لدے رغم پفریا چو پختون غریب برباد چو لدے غم جرے گم نقصون چلغالو رات پات پلولا چو افغان غریب برباد چو لدے غم جڑے گم رومون مخالف چو خیالونا مختلف چو دیکھور بخصو حسد ملر ندے مناسب نفسو نشل غالب دے دے غم جڑے گم ارسو گتن دسان چو وطن